محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم عصمت ساروان میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نمودند آماده نشر دارند. ساروان صاحب بفرمایید.
دیر منن استره مشه سرور صاحب، قدر من و عبریدون کتاسته هم سلامونه. دغه پرونه کې چې یو ساعت دوام کوي او ریچه د مشورتي لوی جرګې لپاره تیاری روان دي او ټاکل شوی دی چې سبا د لوی جرګه دایره شي. په دې موضوع د جرګې لوی تنظیمونکو سره مرکه هم لرو. لمړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې زلمی خلیلزاد پرون ولسمشر غنی ته د خپلو راتلونکو سفرونو په اړه معلومات ورکړل. دفاع وزارت وایي د سولې د مشورتي جرګې د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر غوره کړي دي، او د روسیې دفاع وزارت وایي یو پوځي چارواکي د ناټو لوی جنرال سره د نړیوال امنیت پر موضوعاتو خبري وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې په خپل کتنه کې د بین الافغاني خبرو پر اهمیت ټینګار وکړ. د جمهوری ریاست له خبر پاڼې سره سم د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام په ارکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. ښاغلی خلیلزاد په دې کتنه کې د سولې د پروسې په اړه د خپلو راتلونکو سفرونو او پروګرامونو پاره معلومات وړاندې کړل. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې په پام کې ده سبا په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګه دایره شي چې څلور ورځې به دوام وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سولې د مشورتي لوی جرګې د امن لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شوي دي. په پام کې ده شاوخوا 3000 کسان په مشورتي لوی جرګه کې چې سبا پیلېږي او څلور ورځې دوام کوي له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر څرنګوالي خبري وکوي. د امنیتي تدابیرو په اړه د دفاع وزارت وایند قیس منګل ازادي راډیو ته وویل
دفاعي او امنیتي ځواکونو مشترک پلان د امنیتي جوړ کړی ترڅو دا جرګه بدون د کوم امنیتي مشکل په بشپړ توګه سرته ورسیږي. په امنیتي پلان کې ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د مسؤلیت ساحې سپارل شوي چې هر څوک به د خپل مسؤلیت ساحې نه په بشپړ توګه ساتنه کوي.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت هم ویلي امنیتي او دفاعي ځواکونو په همغږۍ د خلکو جرګې د امنیت لپاره تدابیر جدي کړي دي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي په بالامرغاب ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت عادي شوی دی. دفاع وزارت د شنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل دا ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو تصفیه شوې ده. د بادغیس ته والي وایان جمشید شهابي پرون ازادي راډیو ته وویل په ولسوالۍ کې وضعیت د ډاډ وړ دی.
د بالامرغاب ولسوالۍ امنیت کاملا د ډاډ وړ دی. بادغیس والي ورسره لوړ پولي امنیتي او ملکی چارواکي هم دغه ولسوالۍ ته ورغلي وو. دغه ولسوالۍ امنیه قومندان او ولسوالۍ رسمن خلکو ته معرفي کړ.
دا ولسوالۍ تیر میاشت د سختو جګړو ټکر و. د بغلان ولایت چارواکي وای په پام کې ده له کابل ورغلی پلاوی د مظاهره چانو غشتنی واوري. د جمیل ورځی رئیس د ولسی جرګې د یو کاندید محبوب الله غفاری پلاویانو مظاهره پیل کړي. دوی د کابل بغلان لوی لار د ترافیکو پر مخ بند کړي ده. د بغلان د والی وایان محمود حقمل ازادي رادیو ته ویل له کابل یو پلاوی د موضوع د حل لپاره ور روان دی.
یو وارد حیات په بغلان ته یو ریسی دی خامخا د دې سره مرکه کیږي او په څنګه د دې سره کوم تفاهم چې اوس وخت منتاسن په جریان کې دی.
د ولسی جرګې کاندید محبوب الله غفاری د درغلی په تور څه باندې میاشت مخکې په کابل کې ونیول شو او نوم یې د بغلان د بریالیو وکیلانو له نهایي لست څخه وایستل شو. د هغه پلویانو ازادي رادیو ته وویل چې د کابل بغلان لار به هغه وخت پرانیستي چې غفاری د جرګې په بریالیو کاندیدانو کې وشمیرل شي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د روسي دفاع وزارت وایي یو پوځي چارواکي د ناټو لوی جنرال سره د نړیوال امنیت پر موضوعاتو خبري وکړي. د دغه وزارت پرون وویل د روسیې د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال والری ګیراسیموف په اروپا کې د ناټو د ګډو ځواکونو له لوی قومندان جنرال کورتیس سکا پاوروتی سره تلیفوني خبري وکړې. د وزارت په حواله په دې مکالمه کې دواړو لورو د نړیوال امن پر موضوعاتو بحث وکړ. د روسیې دفاع وزارت وایي ګیراسیموف او سکا پاوروتی دغه راز د روسیې او ناټو د پوځي تعامل پر اوسني وضعیت هم په خپلو کې نظرونه تبادله کړل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون بیا انتقاد وکاوه. دا په داسې حال کې ده چې فرانسې څو ورځې مخکې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ارمنانو د ډله ییزې وژنې د درناوي لومړي ملي مراسم ترسره کړل. د فرانسې ولسمشر مکرون په فبروري میاشت کې پریکړه وکړه چې د هغې ډله ییزې وژنې د درناوي لپاره رسمي مراسم ترسره شي. په فرانسه کې تېره چهارشنبه د لومړي وار لپاره د ارمنانو د ډله ییزې وژنې د درناوي ملي مراسم جوړ شول. اردوغان چې تر دې مخکې هم د فرانسې لخوا په دې مناسبت د یاد ورځې پر لمانځلو انتقاد کړی و، ویلي چې مکرون باید په افریقا او نورو ځایونو کې د فرانسوي پوځیانو لخوا د جنایتونو د ادعاو ارزونه وکړي. تر دیشو زیاتو هیوادونو او گنشمیر تاریخ پوهانو ویلی هغه وژنی چې په 1915 میلادی کال کې پیل شوه آمه وژنه و، ګمان کیږي هغه وخت تر 1.5 میلیون زیات ارمنان وژل شوي دي. انقره د آمه وژنې اصطلاح ردوي او وایي د جګړې په نتیجه کې په دواړو لورو کې ګڼ کسان وژل شوي دي. او د ارمنستان په زرګونو وګړو پرون په پلازمینه یروان او نورو ښارونو کې د نوی عمومي رخصتې د لمانځلو لپاره لاریون وکړ، خو د اپوزیسیون ډلو لخوا انتقادونه شوي چې حکومت د جشنونو لپاره دولتي پیسې په نامناسب ډول لګولې دي. د اپریل 28مه د ښاریانو ورځ په دغه هیواد کې وروسته له هغې د یوې نوې رخصتۍ په توګه ومنل شوه چې د ارمنستان پارلمان د دې میاشتې په لومړیو کې یو قانون تصویب کړ. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 وي او په یو شمېر ښارونو کې په FM 100.5 څپه اورئ. 8 بجې او 8 دقیقې شپې. سبا به کابل د مشورتي لوی جرګې کوربه وي.
ان شاء الله د دسمبر په ورځ جرګه به پیلېږي. د څلور ورځو لپاره به دوام کوي.
د دې جرګې لپاره پر تیاریو او د یو شمېر سیاستوالو له لوري د هغې د بایکاټ کولو په اړه د جرګې له یو تنظیمونکو سره خبرې کوو. په بغلان کې د یو کاندید پلویانو لاره بنده کړې. د بغلان د والی ویان په دې اړه وایي
کوم غوښتنه چې دغه لارې کوونکي لري د بغلان د محلي ادارې د صلاحیت نه پورته دی.
په خاص کونړ کې د روغتون لپاره نوې ودانۍ جوړه شوې.
زه ډیر خوشاله یم چې د نورم د دې طرفې ورکی زمری په هیڅ طرح غلې ما ډیر خوشاله یم چې نوې تعمیري منځ جوړ کو.
نن د ثور اتمه ده. د ثور اتمه د مجاهدینو د بری کالی زده. په دې مناسبت یو ځانګړی راپور لرو او د خلاص 2019 پروګرامونه خبرو. دا ساده رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او همي اکثره مطالب لوستل شي. azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د ویپانه پته ده. د مشورتي لوی جرګې د جوړیدو کمیسون وایي د زینو سیاستوالو لخوا د مشورتي لوی جرګې تحریم د دې جرګې پر مشروعیت تاثیر نه لري. په پام کې د سر له سبا دوشنبه په مشورتي لوی جرګه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې او پخلاینې پر څرنګوالي خبري وشي. زینو سیاستوالو له دې جملې اجرایی رئیس عبدالله پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د ولسمشری د انتخاباتو زینو کاندیدانو دا جرګه بایکاټ کړی ده. په دې موضوع د سالم محمد صالح راپور واوري.
د سولې مشورتي لوی جرګه چې څلور ورځې دوام کوي سبا دوشنبه په کابل کې پیلېږي. د دې جرګې د جوړولو کمیسون وایي چې له ټولو ولایتونو به شاوخوا 3000 کسان په دې جرګه کې برخه واخلي چې 10% به ښځې وي. خو ځینو سیاستوالو له وړاندې ویلي چې په دې مشورتي لوی جرګه کې برخه نه اخلي. پخوانی ولسمشر حمید کرزی پرون په ویلامه کې ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې د دې جرګې دایریدل لوی ملي اجماع ته د رسیدو لپاره ګټوره نه ګڼي. حمید کرزی ویلي څرنګه چې د دې جرګې په اړه په حکومت کې دننه د نظر توافق نشته، ځینې لوی سیاسي جریانونه، مخور، دینی عالمان، سیاسي او مدني فعالان د اهدافو په اړه اندېښنې لري. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو ځینو نورو کاندیدانو لکه محمد حنیف اتمر هم دغه مشورتي جرګه تحریم کړې ده. پرون په کابل کې دوه نورو سیاسي خوځښتونو هم دغه لویه جرګه تحریم کړه او د دوی استازو تور ولګوه چې دا د حکومت لخوا د کمپاین یوه هڅه ده. خو د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو د کمیسیون مرستیال ضیاءالحق امرخیل وایي چې دغه تحریم اول د مشورتي لویې جرګې پر مشروعیت تاثیر نه لري.
د اساسي قانون جرګه نه ده، ځکه چې د اساسي قانون جرګه کې د ګډون کوونکو هغه کټګوري مشخص دي چې یو کټګوري ګډون ونه کړي په مشروعیت تاثیر کوي. دلته د مشروعیت خبردار دي هغه نمائندگان چې په نظر کې نیول شوی دي دوی ګډون ونه کړي هلته په مشروعیت باندې تاثیر کوي. زه غواړم د افغانستان ولس ته اطمینان ورکړم چې هغه غړي چې انتخاب شوي دي یو غړي هم د یو سیاست مدار په خاطر بایکاټ نه ده کړی. ټول افغانان په دې کې ګډون کوي، د ټولو پرګنو قومونو نمائندگان په دې کې ګډون کوي.
شغلی امرخیل وایي بیا هم له ځینو سیاستوالو سره چې لوی جرګه یې بایکاټ کړې ده خبرې روانې دي. د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون یې بغړي عبدالرشید ایوبی رسنوی ته ویلي ځینو کسانو دا جرګه په دې خاطر تحریم کړې چې دوی غوښتل د دوی خپل کسان د جرګې غړیتوب ولري. د بیلابیلو سیاستوالو او پخوانیو یا اوسنیو چارواکو لخوا د مشورتي لوی جرګې تحریمول د ځینو څارونکو په باور جدي موضوع ده. د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین وایي دا موضوع شایي د جرګې پر مشروعیت تاثیر وکړي.
د سولې دغه مشورتي لویه جرګه به ډېره اغېزمنه نه وي. د دې جرګې سیاسي او حقوقي مشروعیت تر سوال لاندې دی. یو زیات شمېر سیاستوالو، ډلو، ګوندونو دغه جرګه تحریم کړې ده او د نه ګډون ګواښ یې پکې کړی دی. خو له دې لارې کېدی شي چې حکومت له ځان سره د ولس د یو برخې غږ ولري د سولې په موضوع کې.
رحیمه نیازی چې پرون د پکتیا له سید کرم ولسوالۍ کابل ته رسېدلې تمه لري چې د سولې مشورتي لویه جرګه به لاسته راوړنه ولري.
ولسونه د ټولو ولایتونو څلور ډیر سو ولایتونو په ډیر لیوالتیا سره راغلي دي. موږ امیدوار یو چې دا جرګه به یو څه مثبت لاسته راوړنې ولري.
په کابل کې د سولې مشورتي لویې جرګې لپاره چې د لویې جرګې په خیمه کې ترسره کیږي کلک امنیتي تدابیر نیول شوي او یوه اونۍ په کابل کې رخصتي اعلان شوې ده. وروسته له هغې چې د وري حمل پر یو دیرشمه د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني مذاکرې لغوه شوې، حکومت وویل چې تر دې وروسته ورته د سولې مشورتي لویې جرګه لومړیتوب لري. د سولې مشورتي لویې جرګه په داسې حال کې جوړیږي چې وسلولو طالبانو لا هم له افغان حکومت سره مخامخ مذاکرو ته چمتووالی نه دی ښوولی. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غني تېر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. جمهوري ریاست په ویلامه کې ویلي چې دواړو لوریو یو بیا د بین الافغانی ډیالوګ پر احیا ټینګار وکړ او دا یې له وسلولو طالبانو سره د مخامخ مذاکرو د پیل لپاره مهم وباله.
وامه ورېدل چې ټاکل شوې ده سبا د شاوخوا 3000 استاسو په ګډون مشورتي لویې جرګه په کابل کې جوړه شي. د دې جرګې لپاره په تیاریو اجمل تورمان د مشورتي لویې جرګې د جوړولو د کمیسیون له مرستیال ضیاءالحق امرخیل سره مرکه کړې او لومړی له هغه څخه پوښتلې چې د تیاریو په اړه معلومات ورکړي.
مشورتي لوی جرګې ته ټول لازم تدابیر نیول شوي دي، لوجستیکي، تخنیکي او د اکثریت ولایاتو غړي خوشبختانه کابل ته را رسیدلي دي او انشاءالله د دوشنبه په ورځ د نهم دسمبر د جرګه به پیلېږي. د څلور ورځو لپاره به دوام کوي او په دې جرګه کې به څه کم 3000 افغانان ګډون کوي تر څو د افغانستان حکومت ته د سولې په مورد مشوره ورکړي.
نو څومره چې تمه ولا چې دومره کسان به ګډون کوي، آیا په غیش میر سره کسان راغلي دي؟ امرخیل صاحب
خوشبختانه هغه څه پلان شوي وو په همغه اندازه ګډون کول راغلي دي او ګډون به کوي که خدای کول او ټول لازم تدابیر نیول شي. پلان وو چې په جرګه کې 1.5 سلنه د خویندو ته ورکول شي او خوشبختانه 1.5 سلنه تکمیل کړې ده. نو انشاءالله جرګه به د هر لحاظه یو باکیفیته جرګه وي.
امر خیل سبی ورسې پښتنه غدا چې د مرور سره مې څو کړل چې مرور ول چې جرګه تحریم کړي وا هغه سره خبرې چیرې ورسېدلې
د برګزارې د کمیشن د غړو څخه یو کمیټه جوړ شوی چې د دې کمیټې دند داوته هغه تیری چې خفه دي ناراض دي یا همدارنګ د جرګه کې ګډون کوي د وګړو سره باس چې خوشبختانه د اکثریت سیاسي سره باس کړل موږ ځله موږ یاست چې سیاسي په دې جرګه کې ګډون وکړي ترڅو د افغانانو هغه ارمان او همدارنګ د ټول افغانانو کوم غوښتنه چې د سولې غوښتنه ده په دې مورد کې د افغانانو بلا وروتړي د افغانانو سره په ګډه باندې غږ بدرګه کړي اما هیله مند ډیره ده چې اکثره سیاسي په دې جرګه کې ګډون کوي بیا هم د افغانانو ته واضح کوم جرګه په دوو برخو ویشل شوې ده یو برخه یې ګډون کوون کې دي د جرګې غړي دي د یولس نمائندگان دي د ولسي جرګې غړي دي د مشرانو جرګې د ولایتي شورا چې دوی تصمیم نیون کې دي دوی د رای ورکولو حق لري او بل برخه کې د ولسمشرۍ کاندیدان او همدارنګ وزیران حکومتي چارواکي د سفارتونو نمائندگان دي چې هغوی به په هیڅ منبرونو ګډون کوي یعنی د جرګې په استتایا کې او اختتام کې هغه مهمه برخه چې هغه د ولسمشر نمائندگان دي وګړي موږ ته اطمینان راکړی دا تاسو څه پورې ستانه بایکاټ کړی دا جرګه تحریم کړی دا وګړي به ګډون کوي او دا مهمه برخه ده دوی به د افغانستان په سوله باندې بحث کوي د افغانستان حکومت ته مشوره ورکوي او د افغانستان حکومت ته هغه چارچوب او د حدودو په مورد باندې خپل نظر ورکوي
د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون مرسیال ضیاءالحق امرخیلو د کونړ ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې د روغتیایي مرکز لپاره نوې ودانۍ جوړه شوه په دې ځای کې د پخواني پاچا اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې یو کوچنی تعمیر جوړ شوی و چې د ناروغانو اوسنی شمیر ته پکتوې د خلکو مشکلات نشوې حل کولې د کونړ د رهلا انوري راپور واوري
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال په خاص کونړ ولسوالۍ کې آزادی رادیو ته د نوی جوړ شوی تعمیر پاړه وویل
دا کلینیک تقریبا په 1.5 میلیون افغانۍ په ارزښت د یو کال په جریان کې کار نن بشپړ شوی دی
هغه وای په یاد ودانۍ کې 22 خونی درملتون زیګنتون او نورې ګڼې اسانتیاوې موجودې دي د روغتون مسول ډاکټر عبدالخالق مومند وای پوخانه تعمیري زوړ او تنګو چې ورسره ډاکټران او ناروغان ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوانو
زمنګ پوخانه تعمیر چې ډیر سابقانه تعمیرو د ظاهر شاه په وخت کې جوړ شوی او نور بيخي دروازې هم خراب وي پلاستر دیوالونه خراب شوی ډیر ستونزه ومنګ ته باغې کې ځین وخت کې مریضان درمن سره په بستر پراته د پاسنه په پلاسترو د غرا او ورزیدل رنگ روغنه خراب شوی او څه د ټول نو نوې تعمیر به زمونږ ان شاء الله د خدماتو د یاسري خدماتو په سر تر سوال سره نوې تعمیر موږ ته ډېر سہولتونه برابر کړي چې مریضان ډېر شوي د پخوانی وخت نه زمونږ او پیډي د ورځې تقریبا 450 کسان زمونږ کلینیک کې د ورځې دلته مینه کیږي
د خاص کونړ وسیدونکو د نوې ودانۍ په جوړېدو خوختي او وايي
الحمدلله زمونږ خاص کونړ کلینیک کې ډېر خاصه تړاو مسمان ته کې موږ ته کې هم د دوا په خپل کې په شالې ام د اخلاق په برخه کې زه ډېر خوشاله ما خدای دې نور هم د دې لپاره کې ورکی د مریض په هیڅ د تراغلې ما خو زه ډېر خوشاله ما ډېر خوشاله ما چې نوې تعمیرې مونږ ته جوړ کو
په کونړ کې اوس مهال د مرکزی روغتون په ګډون آتش پیته روغتیایي مرکزونه موجود دي
اوس په هم اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
برایډ بارت خبرونې د خپلې تازه ګڼې په یوې لیکنه کې ویلي په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو لویه برخه یا سیري لګښتونه دي او یا یې په اړه هیڅ شمیرې نه ورکول کیږي خبرونه د افغانستان په بیا رغونه کې د امریکا د مرستو د مفتش جان سوب کول خولې وای د ولسمشر ډونالد ترامپ د اداري هغه پروګرام ناکام شوی چې غوښتل د طالبانو نشه یي مواد او د دې موادو د لابراتوارونو پر ضد له هوایي ځواک کار واخلي د خبرونه په وینا خپلواکو څېړنو کې د سرچینو ځای کول بلل شوی برایت بارت خبرونه وړاندې لیکلي د فبروري په میاشت کې چې د جنسوب کو ادارې په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت لګښتونه روښانه کړل د امریکا د ولسمشر ادارې په خاموشه توګه دغلته د نشه یي موادو پر ضد هوایي بریدونه ودرول او دا هغه وخت چې له طالبانو سره د افغانستان د جګړې د پای ته رسول لپاره تماسونه هم پیل شوي وو که څه هم د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو د مفتش جان سوب کو د دفتر کارونه د امریکا د پخواني ولسمشر بارک اوباما د ادارې پر مهال پیل شوی وو خو د خبرونې په وینا د تفتیش د ولسمشر ترامپ د ادارې پر مهال نور هم پیاوړی شو برایت بارت وایي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د 132 میلیارد ډالرو مرستې لویه برخه د ملي اردو په تشکیل او د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په تنخواګانو او نورو لګښتونو لګول کیږي، خو د دې لګښتونو د کامیابۍ یا ناکامۍ لپاره هیڅ معیار وجود نه لري. د خبرونه زیاتوي له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د نشه یي موادو د مخنیوي لپاره هم د امریکایي مالیه ورکوونکو 9 میلیارد ډالر مصرف شوي، خو دا هیواد لا هم په نړۍ کې د نشه یي موادو لوی تولیدونکی هیواد دی. د ایرو ایشیا ریویو خبرونه په افغانستان کې د نجونو د تعلیم مسله څېړلې. خبرونه وایي د طالبانو د نظام لړنګېدو وروسته په ټولنیزو چارو کې د افغان ښځو د رول پیاوړي کول او د نجونو د تعلیم عامول لومړی توپ وګرځول شو، او وس نږدې 12 سیزن وروسته د افغانستان د خونځو د زده کوونکو په سلو کې 13 نجونې او په سلو کې 68 هلکان دي.
په فرانسې کې د ژړواسکټو په نوم اعتراض کوونکو یو اربیا د ولسمشر ایمانوئل مکرون په پالیسیو انتقاد کړي. دوی وایي د فرانسې حکومت ورسره تششمنی کړی دي. نور تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په فرانسې کې پرون شنبه هم د ژړ واسکټو په نوم په سلګونو اعتراض کوونکي لارو کوڅو ته راووتل. شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې دوی د ولسمشر ایمانوئل مکرون له حکومت څخه ناراضه دي. مکرون چې 2 کاله مخکې واک ته رسېدلی د ژړ واسکټو د غورځنګ له سخت فشار سره مخامخ دی. ولسمشر مکرون د پنجشنبې په ورځ د اعتراض کوونکو د غصې د کمیدو لپاره د ځینو اقداماتو خبر ورکړ چې په هغو کې د مالیې کمیدل، د تقاعد په امتیازاتو کې بدلون او نورې ټول پوښتنې شامل دي. خو له دې ژمنو او اقداماتو سره سره ژړ واسکټ اعتراض کوونکي دا هر څه تشې ژمنې او ناکافي اقدامات ګڼي. 45 کلن هوبرت شارلی یو له دغو اعتراض کوونکو دی. فکر کوم اعلامیه کافی نه دی، دا هغه څه نه دی چې موږ یې غوښتنه ورڅخه درلوده. هغه ویلي چې د فرانسې خلک یې درک کړي. واقعا نه پوهیږم چې څنګه یې دا خلک درک کړي دي. د ژړ واسکټو اعتراض د 2013 کال په نومبر میاشت کې پیل شو. دوی په پیل کې پر تیلو د مالیې پر لوړېدو اعتراض درلود، خو دغه اعتراضونه او مظاهرې وروسته پراخې شوې. راپورونه وایي چې د نومبر میاشتې پر 12مه د مظاهرو په لومړۍ ورځ تر 280 زرو زیاتو کسانو پکې ګډون کړی و، خو اوس په فرانسې کې په دغو مظاهرو کې د خلکو د ګډون اندازه کمه شوې ده.
نن د ثور د میاشتې 8مه ده. لنن څخه 20 کاله مخکې افغان مجاهدینو کابل ښار ونیو. د مجاهدینو یو شمیر ډلې دا ورځ بختوره بولی، خو یو شمیر نورې بیا غندي. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن په یو راپور کې د دې ورځې ځینې څنډو ته کتنه کړې ده.
پینده شپې تکلن په خوانی افغان مجاهد شیر محمد چې اوس د کابل په شمال کې په یو سیمه کې چې تر لیرا بیوست په کې وسیږي بایسیکلونه ترمیموي. د شپږ مشکلونو چې جهاد پیل کړ او د مجاهدینو تر بریا پورې د روسانو او د دوی د ملاتړي حکومت سره په جګړه بوخت وو. کله چې مجاهدین د سر پاته مقابل تر اغلل، شیر محمد د دریو میاشتو لپاره د وی نوې کسیزې ډلې قومندان وو.
ما 26 ساله بودم د جهاد سم داشتم د دوران اول
د سور اتمنیټه د غسپینګری ته یو ښه او تاریخي ورسته. زکه 20 کاله مخکې ل خپل امغاړو مجاهدینو سره دا ورځ منسلې و.
نه څو روز خوش پیروزی
یو خوشاله ورځ و، زکه بریا و او روسان مو مات کړی و. زموږ خوشحالي او نیکمرغي پام دی ورځ و.
خو کله چې شیر محمد په دې پوه شو چې د مجاهدینو ډلې او تنظیمونه د واک پر سر جګړه کوي، د مجاهدینو للی کې سره خدای پامنی وکړه.
ځکه مې دا لیکه پرېښوده چې زما پلار یو خالم وو. یو وخت ما ته وویل چې اوس د جهاد وخت دی، خو دنیا اعتبار نه لري او یو وخت به د واک په سر جګړه وي، او په دغه جګړه کې چې هر څوک وژنه کوي او یا هم وژل کیږي دواړه به دوزخ ته ځي. همغه خبره وه چې په غوږ کې مې ونیوه، نو ځکه مې جګړې ته نه وویل.
و ویش کاله مخکې مجاهدین د پخوانی شوروي اتحاد د پلوي حکومت په ماتولو سره کابل ته راننوتل.
کابل چې مخکې تر دې هم د وسلوالو نښتو شاهد و، د ډاکټر نجیب د حکومت تر سقوط وروسته پکې جګړو نور هم زور واخیست او خونړی شوې. خو د مجاهدینو یو شمېر ډلې او تنظیمونه له دې سره هم دا ورځ د اسلامي انقلاب د بریا د ورځې په نوم یادوي او بختوره یې بولي. محمد اسماعیل خان چې هغه مهال د افغانستان په لویدیځ کې د جمعیت اسلامي ګوند مشر و، وایي
د ثور اتمه د خپلواکۍ عزت او سرلوړۍ او د ظلم او یرغل په وړاندې د افغانستان د خلکو د څوارلسو کلونو ارمانونو د رسېدو ورځ وه.
کله چې مجاهدین د 1901 مریز کال د ثور په اتمه بریا ته ورسېدل، صبغت الله مجددي د دوو میاشتو لپاره د اسلامي دولت د رئیس په توګه غوره شو.
اسلامي واقعه ان شاء الله په توفیق زید متعال جل شانه درین وطن بوستاني قائم خواهیم نمود.
وروسته تر هغې برهان الدین ربانی واک خپل کړ چې د حکومت دوامې د یو شمیر مجاهدینو په ځانګړي ډول د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مخالفت سره مخ شو. د واک پر سر د مجاهدینو ترمنځ مخالفتونه په کورنیو جګړو بدل شول چې په ترڅ کې په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او په لسګونو زره نور کډوالۍ ته اړ شول. د حزب اسلامي ګوند مشر او ګلبدین حکمتیار د ثور اتمه د بریا ورځ نه ګڼي. نوموړي ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې دا ورځ د دوکې په نوم یاد کړه.
اتم د ثور اس یو فریب د حقیقت خلاف دا د وم ثور دوه مرحله لومړۍ مرحله یې مخکې تېره شوې او دا دغه دوه مرحله داسې چې همو کسانو چې د وم ثور فاجعې عاملین ول او دا خونړۍ جګړه هغوی پیل کړه، هغوی وغوښتل چې ځینې په اصطلاح مجاهدین هم له ځان سره شریک په اقتدار دا ائتلافي حکومت او د حزب اسلامي په خلاف جوړه شوې جبهه وه. دا هماغه وم ثور فقط د خلکو د غورولو لپاره وم په اتم بدل کړ.
د ثور د ومې او اتمې په اړه د ښاغلي حکمتیار اشاره داده چې د ثور په ومه د افغانستان د خلق دموکراتیک ګوند د سردار محمد داود خان په حکومت کودتا وکړه او نور محمد ترکه واک ته ورسید. د کمونیستي ګوندونو واک د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ تر پایه تر 1901 کال پورې دوام وموند. د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پروسه کې د دغه هیواد د جګړې د ختمېدو په هدف د ملګرو ملتونو هوکړلیک د کابل او اسلام آباد ترمنځ د امریکا او پخوانی شوروي اتحاد په څارنې سره لاسلیک شو. د ډاکټر نجیب د حکومت یو شمېر غړي او پلویان مجاهدین د ملګرو ملتونو د سولې د طرحې په وړاندې په کودتا تورنوي. هم جنرال عبدالواحد طاقت دی چې د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ پر مهال د خاط یا امنیت د یوې برخې مسؤل و.
دا د کودتا ورځ ده، دا کوم انقلاب نه و، کودتا د چا په وړاندې؟ کودتا د ملګرو ملتونو د طرحې په وړاندې، یا هماغه د بنسیوان او ډاکټر نجیب الله پنځه فقرهیي طرحه چې دا پلان سبوتاژ شو. دا د هیواد د سولې، ثبات او امنیت لپاره د یوه پراخ پروګرام د سبوتاژ ورځ ده.
که د ثور د اتمې نیټې له صفتونو او په دغه ورځ له انتقادونو تیر شو، نو مجاهدین او نورې ډلې او اشخاص چې د افغانستان په 40 کلونو جګړو کې ښکېل وه، ټول د بشري حقونو د ملاتړو ادارو له انتقادونو سره مخ دي. پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان خلک به هغوی وبخي کوم چې د افغانستان په 40 لسیزو جګړو کې برخه درلوده؟ د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د شنبې په ورځ د مجاهدینو د بریا د 20مې کلیزې له منزلو یوه ورځ مخکې یوې خبري غونډې ته وویل:
بخنه هغه مهال کېږي چې مقابل لوری، یعنی هغه څوک چې تورن دی، د افغانستان د حداقل خلکو په وړاندې د جرم له امله بخنه وغواړي. زه هیله لرم چې د افغانستان خلک یې وبخي، ځکه که یې ونه بخي د خلکو په وژنو سره وینه تویدنه زیاتېږي او د فاصلې راپراخوي. نو ځکه موږ خلک بخنې ته هڅوو.
اوس د مجاهدینو له بریا 20 کاله تیریږي. که څه هم اوس د کابل ښار جګړې ځپلې بڼه بدله شوې، خو د بېوزلو د استوګنې هغه سیمه چې شیر محمد د بایسکلونو ترمیمونکی پکې ژوند کوي لا هم نه ده بدله شوې. لاغه څخه مې پوښتل چې ولې د یو شمیر نورو قومندانانو په شان د بنگلو او خشوان خاون نشوي.
مازی خو نه درم بل ترسیدم بل نشوات بل پیش
زکه چې وډار شو چې خدای ته به څه جواب وایي. د بیت المال جواب نه ورکول کیږي. د بیت المال په مال کې انسانان او حیوانات شریک دي، نو ځکه په بنگلو او پیسو پسې و نه ګرځیدم.
دا سپینګیره چې یو وخت جهادي قومندانو پر افغانستان د روسانو د یرغل پر مهال یو غرور هم وشل شوی دی. دا اوس له خپل کورنۍ سره په یو کرایي کور کې اوسیږي او د بایسکلونو د ترمیم له لارې په ورځ کې 200 تر 300 افغانۍ پیدا کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په کابل کې په خپل کتنه کې د بین الافغاني خبرو پر اهمیت ټینګار وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سولې د مشورتي لوی جرګې د امن لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شوي دي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي په بالا مرغاب ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت عادي شوی دی. د بغلان ولایت چارواکي وایي په پام کې د کابل ورغلی پلاوی د مظاهره چانو غوښتنې واوري. د جمعې له ورځې راهیسې د ولسي جرګې د یوه کاندید محبوب الله غفاري پلویانو په دې ولایت کې مظاهرې پیل کړي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي یوه پوځي چارواکي د ناټو له یوه جنرال سره د نړیوال امنیت پر موضوعاتو خبرې وکړې. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر خپل فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون بیا انتقادونه وکړل.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه د خبرونه درنور دونکو سلامونه میومنی. د ساور په دریمه نیټه د کتاب ورځ په ټوله نړۍ کې ونمانځل شوه. په افغانستان کې هم د دې ورځې په مناسبت په ټولنیزو شبکو کې ځوانانو باس وکړ او خبرندوی ټولنو هم د مطالعې د فرهنګ د عامیدلو په خاطر تر 50% تخفیف اعلان کړی و. په همدې پلمه دا ونې په دې غږیږو چې ځوانان څه ډول ګټوره او تنقیدي مطالعه کولی شي. د دې ډول مطالعې په مهال کوم خبرو ته پام وشي؟ په همدې اړه به د ځوانانو او په پای کې د لیکوال استاد نجیب منلی خبري واوري.
دا خو دا مطالعه د ځل لکه یو شی ریکارډ کې
د کرکتون کې نظر په مطالعه کوم
د انسانانو پر اصلي کلشي کتابونه چې څه دي پاره کې د اخیستلو د پرخودلو څخه
دا خبرونه هماین هیواد جوړ کړي او زفرشتم رسالې درته وړاندې کوم.
د ځوانانو په اړه ویل کیږي چې ډېرې په پټو سترګو مطالعه کوي. لا پټو سترګو یې منظور دا دی چې په کتاب ډېر باور کوي او دا کتاب ټولې خبرې ورته سمې ښکاري. دوی دا کتاب د موضوعاتو په اړه فکر نه کوي او دا کتاب له فکری مسیر سره همداسې مخ کیږي. خو دا ډېرو په باور دغسې مطالعه ګټوره نه تمامېږي او له مطالعه کوونکي مفکر انسان نه جوړوي. نو هغوی چې غواړي ګټوره مطالعه وکړي باید د یوه نقاد یا کره کتونکي په څیر له کتاب سره رویه وکړي. یعنی کتاب په دې فکر ولولي چې شاید ښېګڼې او نیمګړتیاوې ولري چې ښېګڼې ترې راخیستل او لا نیمګړتیاوې یې تېرېدل پکار دي. د کابل ښار دوه ځوانان مو پوښتلي چې څه ډول مطالعه کوي او له کتاب سره یې چلند څه ډول دی.
روح الله یم خامخا چې هغه کتاب مونږ لولو دې لپاره لولو چې یعنی هغه نه څه زده کړو نو خامخا به سمې دي خبرې کنه. کتاب داسې ده هر هغه څوک چې لیکي هغه خپل غلطي چې څومره یې هر څومره هغه هغه مرحل چې دي هغه ته کوي هغه نه بعد مطلب کتاب چاپ کیږي نو خامخا چې هغه کوم غلطۍ نه هغه مخکې له مخکې اصلاح کوي.
عبدالرحیم زه په کتاب سره پسلو باور نه کوم. زه و کلاس کتاب وایم او هغه باندې څه مشکلات راوته پیخیږي. زه انټرنیټ کې ریسرچ کوم څه مشکلات لري څه مشکلات نه لري او بیا بعد لاغه زه خپل اطمینان اخلم ورنه او مطالعه مخکې وروم.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصله عاقله ذهن ډیره مطالعه د خپل مسلک په برخه کې کوي. نو موري ل خپل تجربه راته وای چې کتابونه نیمګړتیاوي لري او په کار د مطالعه کوونکې د کرکتون کې پتوګه کتاب ولولي.
لکه څنګه چې هر انسان نامکمل دی امدسي د کتابونو دی انسان په واسطه باندې لیکل شوی دی نو کتاب باندې مدندې له نظر ګورو کنه کله چې مطالعه کې اتمن یو غلطی پکې او د کرکتون کې نظر په مطالعه کوم امدسي په وټسترګ په باور کول پکار نه دی.
ځوان لیکوال شفیق میرزای هغه مطالعه د استفادې وړ نه ګڼي چې په پټو سترګو کېږي.
دا خدا مطالعه داس ده لکه یو شی ریکارډ کې استفادې وړم نه ده. موږ مطالعه کوو، د مطالعه سره خپل فکر هغه کړو، لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکېنی معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي، یو نوی شی ځینې هغه کړي. او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده.
د تنقیدی مطالعې یو ګټه دا ده چې د کتاب مهمې خبرې او مهم ځایونه پکې پنهخه کیږي او ډیر تمرکز د کتاب په همدې برخو کیږي. خدای امکان هم شته چې د کتاب دغه برخې لا لوستونکي هېر شي. دا چې څه کول پکار دي شفیق میرزای راته وایي.
زه خپل کتابونه کوم، یو هغه ځکه کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شانه پنهخه کوم، یا مثلا سره هایلایټر وي، یا مثلا پنسل په غینه کوم، مهمې نقطې را وباسم تلته یادش کوم. او اکثر وخت ما خپل عادت دا چې ځکه یو کتاب ولولم، یو برخه ولولم، لغینه ټول مفهوم اکثر وخت ذهن کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبور کېږي ما خپل نور ته چې مراجعه وکم، بیا بیرته ما ذهن ته راځي تدای کیږي، او د دې سبب کې چې ډېر ما حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم دا ده کله چې مطالعه کوم شات نوټونه ځنه اخلم او هغه بیرته بیا تکراروم، یا یو ورځ وروسته، یا څو ساعتونه وروسته، یا دوه ورځې وروسته.
د ملخمر بیا وایي د ګټورې مطالعه د کولو لپاره ذهني چمتووالی پکار وي، چې هغه وخت باید مطالعه کوونکی یوازې له کتاب سره ووسی.
لمړی شرط دا چې ذهن اندو تیاری، بل لږ مطالعه دی وشي خو دقیقه په غور دی وشي، او ټول فکر او ټول ذهني تمرکز په دې چې زه مطالعه کوم، یو څه ترې زده کوم، ځانګړی وخت نه ورته بیلوي، وخت یو ځانګړی کوي. په دې معنی چې کولی شي چې سهار وي ماښام وي، هر کله چې د ذهني چمتووالی ولري لږ تر لږه یو ساعت یو نیم ساعت مطالعه وکړي، نو دی کولی شي چې په دې ډول مطالعه نه ښه ګټنه وکړي.
دا چې یو کس څنګه ګټوره او تنقیدي مطالعه کولی شي، د دې ډول مطالعه په مهال کومو خبرو ته باید پام وشي، او د ښې مطالعې لپاره څنګه ځان او چاپیریال برابرولی شو، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولم.
یو هغه مطالعه ده چې مونږ یې د یو درس لپاره د یو څه د زده کولو په خاطر کوو، او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یو هغه مطالعه ده چې مونږ یې د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو، او یو تفریحي مطالعه ده د ساتيري په خاطر باندې کتاب لولو، د وخت تیرولو په خاطر، د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري. جالبه دا ده چې هم مهاله په درې واړه سره وکی.
استاد مطالعه خو ډیر کسان کوي، خو داسې مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا که چیرې خبرې کېږي دا خبرې د خپل فکر هم ورسره وي. مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولی شي تنقیدی مطالعه وکړي.
یو لیکوال ویلي دی چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي. دا په دې معنا ده چې کله چې کتاب لولي په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي، مګر هغه څه چې وایي غیر لاسماني کتابونه نه، ځمکني کتابونه چې څه دي، د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي، په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته. نو کله چې مطالعه کوي، مطالعه د دې دپاره کوي چې یو څه زده کړي. څه زده کول ستا د معلوماتو د تشې او د معلوماتو د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري. کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړي، کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات په رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کی یا نقد کی. نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري، طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به خپل معلومات سره مقایسه کوي او په بتریږي. هغه څه چې تا د پر نه ویدي هغه به ځان سره یاداشتي یا په خپل فکر کې ساتي. مګر دا د یو کس نظر دی، دا نظر بسته خوخیږي به نه خوخیږي. که خوخته شو دا په دې معنی نه ده چې دا ښه نظر دی، که خوخته نه شو دا په دې معنی نه ده چې بد نظر دی. نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کی، مسئلت او نامسئلت معلوم کی، رښتیاوالی او دروغوالی معلوم کی، باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولې. نو کله چې ستا مطالعه پراخیږي، ستا فکر ورسره پراخیږي، ستا د معلوماتو ذخیره ورسره پراخیږي، بیا ته کولای شي چې کله چې کتاب ولولې هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ذهن پکې په اسانه پیدا کړي. نه هر کتاب چې لولې همیشه باید په دې فکر ولولې چې دغه کتاب یو انسان لیکلې دی، خپل نظر پکې ویلی دی. زما د پاره جالب ده چې دا نظر باندې پوښم، مګر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم. کتاب کې دا شی چې زما دښمن لیکلی او طبعا ډېری خبرې به په ما بدلېږي، مګر په ما غزمن کې هم کې دا شی پیدا کوم چې زما لپاره په درد وخوري.
ورسته پوښتنه دا استاده، یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي، مخکې تاسو ځینو ټکو ته اشاره وکړه، خو څنګه کولی شي یو محیط ځان ته جوړ کړي، خپل ذهن ورته آماده کړي، کومو ټکو ته د مطالعې پر مهال پام وکړي چې د مطالعې نتیجه هم مثبته وي؟
مطالعه محیط نه غواړي، دا یو پلمه ده چې زه وخت نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم، دا یو پلمه ده چې د مطالعې لپاره مواد نه لرم. دا ټول خبرې دروغ دي. تا تک بیخي په دشته کې هم یې کیدش دی خبرې ورټوټه مخته درشي ویل ولا. کتابونه همیشه موجود دي او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولري د کتاب لسل لپاره. ما مخکې درته ویل چې تکول شي چې موټر ته ولاړې په انتظار، دغه انتظار کې چرتونه وهي، په دغه وخت کې کتاب ولوله، 15 دقیقې لس دقیقې شل دقیقې دغه وخت چې تل تیرایي دا وخت وسته تللی دی، په دې کې کتاب ولوله. دلته یوازینی معنی کېدای شي چې باران ووشت، نور څه ستا معنی کېدلی نه شي. باران په افغانستان کې دومره ډېر نه وری. زه که درته د خپلې تجربې نه ووایم، تر 300 زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستي دي. د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي، ځینې شیان به په فکر کې ساتي، ځینې شیان به په لیکلې بڼه یاداشت یې، کوم ټکي چې تا ته مهم ښکاري او د فکر کې چې بیا بیا باید په هغه باندې غور وکړي، هغه پکې یاداشت کوي. کله هته داسې کېدلی شي چې موبایل درسره دی، یو پاڼه دې خوښه شول، دغه پاڼې عکس واخله او بیا یې دویم وارې درېیم وارې وګوره. او د دې لپاره چې ځان ته یوه زمینه برابره کړي چې څنګه خپله مطالعه پراخه کړي، نو یو وړوکی کتابتون په کور کې ولره، هغې نه استفاده وکړه. که خپل نه لرې، د دو ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه، د ښاري کتابتون نه استفاده وکړه، د پوهنتون د کتابتون نه استفاده وکړه. ډېر ځله داسې کېږي چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستلو لپاره، په هغه وخت کې چې کتاب خوښیي پنځه شپږ پاڼې ولولې. نو دا ټول هغه کارونه دي چې د مطالعې لپاره باید وشي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. تیرونه د افغانستان استرې محکمې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د واک موده و غزول او په دیړې په خبر شوی مکتوب کې راغلی و چې تر هغه وخت چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات نوي تر سره شوي، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به په واک کې وي. خو دا په داسې حال کې ده چې د اساسي قانون په اساس باندې د ولسمشر د واک موده د 15 کال د جوزا په لومړۍ نیټه باندې پای ته رسیدي. دا چې د استرې محکمې دغه کار څومره قانوني بان لري او همدا شان د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو ځان له قانون سره سومره پټکر کړي، د حقیقت څه دی په روانه خبرونه کې په همدې مسایلو باندې بحث کوو. زه اکرام الله اکرام مودنن په خبرونه کې را سره د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسون منشي ډاکټر عبدالرؤف هروي ملما دې ډېر زیاته مننه هروي صاحب چې سټډیو ته راغلي او زموږ بلنه مو ومنله. ک پایلې لمدینه کو چې د استري محکمې د پریکړه چې د افغان ولسمشر د واک د مودې د غزولو پاړی کړی د څومره قانوني بڼه لري؟ که پایلې لدینو کو د ستر محکمې هم دغه پریکړه چې څوره جوړان دی وکړه او ویل چې د ولسمشر د واک موده دوی غزي، دغه کار د اساسي قانون سره څومره په ټکر کې دی؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په ټول هیوادوالو. او داسې زه باور لرم چې د ستر محکمې حکم په قانون کې په تکرار کې نه دی، په قانون کې موافقت لري. ځکه مونږ چې قانون اساسي وګورو، یو ماده نه لري او یو جز په ماده کې نسته، بل مونږ په ټول اساسي قانون وګورو، په ټول اساسي قانون یو ځینې ارزښونه لري او ځینې اساسات لري، د دې اساسات کې موافقت لري. چې په قانون اساسي داسې راغلی دی چې د جمهور رئیس وظیفه تر انتخاباتو وروسته د 15 کال د غبرګولې په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. دا داسې معنا لري چې تر څو چې انتخابات برگزار نسی او حق خپل وظیفه او دنده تر سره کی او خپل وظیفه قانوني ادامه درکی. دا ولې؟ ځکه مونږ چې کوم بدیل نه لرو، قانوني بدیل تر اوسه پوری په افغانستان کې نه لرو، او چې امکان لري چې خلای قدرت راځي او خلای قدرت معنا داده چې افغانستان یو بل ځل په داخلي جګړه کې روان سي او په هیڅ شکل نشو کولای چې افغانستان دا طرح ومنو او چې هر څوک چې فکر کوي د اساس قانون دا موافق نه دی چې کولای شي دا ماده وای او هم رو قضایی رویه وګوري چې مخکې هم ستره محکمه او مخکې د اساسي خپلواک کمیسیون هم داسې نظریه وړاندې کړې دي او تا ټول موافقت لري یا حقوق دانان ځینې لو کنه یو تعداد یعنی کسی او تعداد هم موافقت لري چې مخالف د قانون د اساسي قانون نه دي.
خو ډاکټر صاحب د اساسي قانون د همدغه ماده په اساس باندې چې تاسو ویل دلته ویل شوی دی چې انتخابات باید د جوزا لومړی نیټه د دیر شونه تر شپې تورزو مخکې وشي. اوس دلته خو انتخابات لا نه دي شوی.
فکر د رئیس جمهور مشکل نسته ځکه حق مسؤلیت نه لري چې انتخابات برگزار کی. مونږ په اساسي قانون کې سلور کمیسیونونه لرو. یو کمیسیون د تاکنو کمیسیون دی چې حق مسؤلیت لري چې جوه انتخاباتو چې د دې درج شوی دی د اساسي قانون درج شوی دی حق برگزار کی او مونږ مثلا ریاست جمهوری او ولسمشری انتخابات لرو چې حق هم حکم واضح او مشخص دی چې درش تر یو میاشته او دو میاشته انتخابات وشی او چند اوس انتخابات نده شوی او دو بار دو زل انتخابات تقریبا تاخیر سویده او دا تاخیر چی سویده دا اساسی قانون مخالف ده
یعنی خپل دا انتخابات و زند دا اساسی قانون سر سمره پتکر کده
انتخابات اوس پتکر کده زکه انتخابات مشخص ده چه سه وقت انتخابات برگزار شی متاسفانه چه انتخابات اخپل زای او تقویم چه دل طبق اساسی قانون را قلی ده متاسفانه مونگ دستی کم حکم نللو او صراحتن قانون اساسی ویلی ده چه یو میاشت دو میاشت مخک ده جوزا مخک انتخابات برگزار شی متاسفانه ده انتخابات و کمیسیون تر اوس پوری ندی توانیدلی چې خپل دنده ترسره کړي.
نو ډاکټر صاحب اوس چې ستره محکمه د حکم کوي چې د ولسمشر د واک موده وغځوله تاسو وایي چې دا د اساسي قانون سره په ټکر کې نه دی معنی دا چې په اساسي قانون کې وړاندې په دغه پیشبینی شوې ده صحیح ده. نو ولې ستره محکمه ولې مجبوری کې چې دغه ډول یو پریکړه وکړي؟
کومه یو قوه ده بی طرفه مستقل قوه ده او حق ده حق وظیفه هم داده او ده حق صلاحیت هم داده چې د اساسي قانون او د عادي قوانینو تفسیر کی او په تفسیر کې داسې راغلی دی چې حقوی دا حق لري چې خپل دند تر سره کی او د خپل دند ادامه درکی او دا نوې هم نه وو ځکه مونږ یعنی مخکې هم داسې یو مصوبه د ستره محکمه لرو و اوس هم حق ستره محکمه خپل وظیفه او خپل مصوبه کې تمدید کړی دی او تجدید کړی دی دوه مصوبه د لرو او داسې مهم داده چې اساسي قانون یو نسل لري او بل روح لري او د اساسي قانون روح هم داده چې ترسو چې انتخابات برگزار نشي او اساسات او ارزښونه چې لري حق اخپول ادامه لري او چې اصلي مواد وایو د دې ماده کې حق وایي چې د وظیفه انتخابات و وروسته دا انتخابات و وروسته دا سوال داده چې انتخابات برگزار شوی دی تر اوسه پوری انتخابات برگزار شوی نه دی او چې نه دی حق د مسؤلیت سکی او حق بدیل چې حق بدیل قانونی وي او مناسب دی او منطقي وي چیرته دی چې منطقي نه وي او مناسب نه وي قانوني نه وي بناهن حقایق بلدند تر سره کی او ادامه ورکی.
ډاکټر صاحب تاسو یو یادونه دا وکړه چې ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر مرجع ده دغه خبره په کوم اساس باندې تاسو وکړه؟
ما داسې ویل چې په اساسي قانون یو وشت راغلی دی او حقه یو نزا وجود موجود دی د دې کمیسیون زمون کمیسیون هم داسې وایي د اساسي قانون پر تطبیق د سارنې خپلواک کمیسیون داسې وایي چې دا دنګ زمون دی د کمیسیون دی ځکه د وجودي فلسفه هم دا دی چې دا مونږ تفسیر وکړو.
ډاکټر صاحب تاسو د اساسي قانون یو سل یو ویشتمه ماده یاد کړه 121 په دې ماده کې راغلي دي چې له اساسي قانون سره د قوانینو تقنینی فرمانونو، بین الدوله معاهدو او بین المللي میثاقونو د مطابقت سیړل، د حکومت یا محاکمو په غوښتنه او د هغو تفسیر د قانون له حکمونو سره سم د سترې محکمې صلاحیت دی. دلته صلاحیت راغلی نه دا چې د قانون د تفسیر مرجع چې ده هغه ستره محکمه ده، نو دلته په کوم اساس باندې ویل کېدلی
شي لري چې قوانینو معاهداتو میثاقونه ټول تفسیر وکړي؟ او د اساسي قانون مبهم دی او دوه شرطونه لري. یو شرط دا دی چې حکومت له خوا د ستره محکمه تقدیم سي، او بل دا دی چې د ستره محکمه تحتاني محاکمو په ستره محکمه کې تقدیم وکړي. دا دواره، او دا یو قانون ولري. تر اوسه پورې متاسفانه موږ داسې قانون هم نه لرو. دا درې مسایل. او اساسي کمیسون د اساسي قانون پر تطبیق د سارن خپلواک کمیسون هم دا وظیفه لري، ځکه د دې وظیفه هم دا دی او د فلسفي وجودي هم دا دی چې ولې د کمیسون جوړ شوی دی چې دا کار شي نه کی. دا ځکه یعنی یوازنی مرجع دا دی چې کمیسیون اساسي قانون تفسیر وکړي، ځکه حقوقي على الاقل ماستری لري او د حقوق او شریعت کې فارق سوی دی.
اوس د دغه حکم نو روس چې کله سره محکمه دا حکم صادر ک د افغان حکومت اجرایی ریاست هم داوا وکړه چې په دغه حکم کې یوازې د ولسمشر د واک موده نه غزول شوی، بلکې د ملي والی د حکومت د مشرانو موده د واک موده غزول شوی ده. د کچرته په دې حکم کې د اجرایی ریاست یا د اجرایی رئیس او داغه د مرستیالانو د ماوینینو د واک موده هم غزول شوی وي، فکر کوي دا اساسي قانون سره په ټکر کې دي؟
د ستره محکمې حکم واضح او صریح دی، او حقوقي چې خبرې کړي دي حقیقت یوازې په ریاست جمهوری باندې خبرې کړي دي. اما اجرایی ریاست کې کوم خبرې تر اوسه پوری نه دي شوی، او امکان لري چې حقوقي برداشت کړي دي چې دا حکومت وحدت ملی د ملی وحدت حکومت دي، او چې دا یو سیاسي توافقنامه ده او دول راغلي دي او حقوقي تفسیر دي. تر اوسه پوری کوم وضاحت دلته په حکم کې کوم وضاحت نشته.
خو کچرته مثلا د دوی د واک دوام په ځنګړي ډول د اجرایی ریاست د واک دوام په داسې حال کې چې دوی کاندید ملري د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره احتمالي کاندید ډاکټر عبدالله چې دی هغه احتمالي کاندید دی، د واک دوام د اساسي قانون سره څومره په ټکر کې دی؟
رئیس جمهور چې دی صراحت لري تر څو چې انتخابات برگزار نسی او حق کول شي چې خپل دنده ترسره کړي. دا یوه او اجرایی ریاست که زکه په اساسی قانون که نسته او مونږ نشو کولای چون کوم حکم وایو.
بل مسله ډاکټر صاحب پټوله کې په افغانستان کې د قانون نقص ته چې تر ډیره ورته اشاره کیږي چې په دې هیواد کې قانون ډیر نقص کیږي، اساسي معلومات سدي ارقام هم سدي چې څومره اساسي قانون نقص شوی دی او د په ځنګړي ډول د په کومه سطحه باندې نقص شوی دی؟
دا معنا نه لري چې اساسي قانون نقص شوی نه دی. اساسي قانون نقص شوی دی، اما داسې هم نه دی چې ټول اساسي قانون نقص شوی دی. اوس مونږ دریق واګانو لرو، دا قوګونه چې دی یعنی مقننه دی، قضاییه دی، اجراییه دی، تر اساس به یعنی کوم مبنا لري. دا مبنا چې دی د اساسي قانون مبنا دی. دا یو. او بل دا دی چې ځینې مسائل وو تقریبا خارج د حکومت اراده وو. مثلا انتخابات تر اوسه پورې اقا ولسوالی دی، او مثلا بل زایده او شاروالیانو دی، شاروال دی او بل دی، او تر اوسه پورې انتخابات نه دی شوی. او تقریبا محدود دی سوار مسائل دی تر اوسه پورې تطبیق شوی نه دی او تور اساسي قانون تطبیق شوی دی.
خو تاسو سوار لس موارد یاد کړی چې په افغانستان کې د مات شوی دی د اساسي قانون ته پاملرنه په سوار لس مواردو کې نه ده شوی. دا سوار لس موارد د چا له خوا نه نقص شوی دی؟ د په سوار لس مواردو کې قانون د چا له خوا نه نقص شوی؟
موږ د دې اړه یو گزارش لرو، تاسو یک ریپورت لرو، کولی شي چې د کمیسیون سایت کې مراجعه وکړي،
اوریدونکو ته موجود معلومات ورکړي،
اوریدونکو هم کولی شي چې مراجعه وکړي. او تقریبا مثلا مونږ غواړو چې یو مرفه جامعه لرو، تر اوسه پورې مونږ مرفه جامعه نه لرو. مونږ چې خپل ځان قیاس وکړو بل هوادونه چې قیاس وکړو د قیاس یعنی قابل نه دی. د مثلا انتخاباتو یو مورد دی چې او بل مورد دا چې د وزیرانو سرپرستان دی او بل داسې موارد استه دوی موارد
دا کوم موارد چې دا سوار لس بلابل موارد تاسو یاد کړل دا تر ډیره د چا له خوانه نقش شوی دی د دولت په کومه سطح باندې خلک دي
په مختلف سطحو چې دی دا یو نقش دی او یو تطبیق نه دی سوی او یو مثلا د امنیتي ځای وو مثلا د انتخاباتو چې وو غزنی انتخاباتو دا استثناء و شو د اساسي قانون داسې وایي چې انتخابات عمومي وي سري وي دا عمومي نه شو او د امنیت هم داسې وو مشکلات داسې وو دا چې مشکلات وګورو ځینې ستونزې وګورو مجبور شي د حکومت او مقننه او قضایه قواګانو ټول مجبور شي چې ځینې مواد کې په حقه وخت کې تطبیق نه کړي
کوم کسانو چې مثلا هغه قانون نقص کړی دی تر اوسه پورې د اساسي قانون باندې د څار کوم بنسټ چې دی او تاسو پکې دند لري مجازات هم کړی دي تر اوسه پورې څوک مجازات شوی
دی اساسي قانون کوم مجازات نه لري دا مجازات ده دي چې ولې دا کار نشو ځکه د اساسي قانون یو عامرانه قانون دی دا عامرانه قانون معنا ده دي چې هر حکم چې دلته راقل دي دا معنا ده دي چې حتما و لزوما لازم ده دي چې دا تطبیق شي چې تطبیق نشي مونږ پر رسانه کې او په تلویزیون رادیو او وایو او زمونږ دندم ده دي چې رئیس جمهور ولسمشر مشوره درکو دا موارد چې دي نقص شوی دي او دا موارد چې دي تر اوسه پورې تطبیق شوی نه دي
یعنی تاسو د دې صلاحیت یعنی تاسو د دې صلاحیت نه لري چې اوسوک جریمه کوي
دا نه لري اصلا د اساسي قانون په هیڅ هواد کې د پرنسيب کې موجود نشته چې حق جریمه کوي او حق مثلا مجازات ولري دا مجازات نه لري اصلا د حقې وازنه مجازات ده چې اعلان وکي دا مسأله د اساسي قانون خلاف ده مثلا مون یو موضوع لرو چې اوس دلته مسئله است چې مثلا د تاخير اول په انتخابات ریاست جمهوری په تاخير اول دا مخالف د اساسي قانون دی همدا د مثلا یوازنه همدا مون صلاحيت لرو او مون خپل صلاحيت کې استعمال کړی دی او زمو وظیفه هم دا نو
دوه روسي پښتنې په توګه ډاکټر صاحب عام خلک ولسی خلک دوی تر ډیره دا فکر لري چې قانون یوازې د غریبو خلکو د پاره دی
نم داسې نه دی دوه وشتمه ماده داسې وایي چې ټول افغانانو چې حق په حکومت کې دی چې په حکومت کې نه دی دا دواره مساوي حقونه لري او مساوی وجایب لري
خودی وای چې دایوازي خودی وای چې دایوازي د اساسي قانون دغه په کتابچه کې لیکل شوی دی عملی کیږي نه
یعنی عملی د ټول مراجعت د ادارات او چې دی دا وظیفه داده چې حق مواظبت وکي حراست وکي چې ټول په قانون برابر دی او هیڅ تبعیض په اساسي قانون په افغانستان کې وجود نست
یعنی په دې کې خو نشته خلک د څه فکر کوي چې په عمل کې شته
متاسفانه
په عمل کې لیدل
کیږي یو ازادي لري ازادي بیان لري هر خلک او هر سړی چې هر څومره چې فکر کوي حق په خپل فکر آزاد دی کول شي چې خپل وینا وکي خبره وکي هیڅ معنا نست دغه ځکه حقیقت حق هم د اساسي قانون حقیقت درکړي دی ورکړي دی او چې وایي چې مثلا ټول اساسي قانون تطبیق شوی نه دی نقص شوی دی دا یو مبالغه ده
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب کور ودان ژوندۍ وسه
خیر وسه مننه
درنو دوستانو د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسون منشي ډاکټر عبدالروف هیروی و چې د حقیقت څه دی په روانه خبرونه کې لموږ سره بحث درلو د خبرونه مو همدلته پات رسیدي تر بیا د الله په امان
يو فالقاتلان يو وتفل تنسو تسان فخفلا دشمنان يو وتفل تنسو او ته پختو خبرې درې وایا ته ناقدارو ته چرګو خبرې حیا مو هی رکړم هېری پټ کو خبرې خبر ته تین نه دی مانیو وته پلته نسو حالات یو بل تسر سودا کردا پخپلا بنا موت جبر انتہا کردا پخپل ماضی پوری مٹول مر خندا کردا پپٹو ستر کو سروانیوں وطا بل تنسو پلاستنی کنو چما تنا ران کڑو نخی مورا نکڑی پسی مو تل کبرو نا ران کڑو مونگ تخ پل کور دلالانیو پتب